ډیو ټی وی ساته خبری خبرونه کې د سرټکی د پاکستان یو اعلی پای غونډه ته وزیر اعظم ویلي دي چې په ملک ترخګری ختمول یي د حکومت لومړی او آخري ترجیح ده. غونډه پښتونخوا او بلوچستان کې د ترخګری پیښو کې د زیاتوالي په سر رابلل شوې چې په کې د ملک اعلی پوځي افسرانو د سلور وړو صوبو اعلی وزیران برخه اخلي. وسلوالو خیبر کې اته پاکستانی پوځیان وجلی او د بنو جانې خېلو کې په وسلوال برید کې د دوه قومي مشرانو په ګډون سلور کسان وجل شوي. صارفینو ته انټرنیټ ورکوونکو شرکتونو پاکستان کې په وی پی این د مکمل بندیز په اړه خبرداري ورکړي. او د امریکا منتخب صدر ډونالد ترامپ د اټارنی جنرال او دفاع وزارت د کنټرول لپاره په چوکیو د ټاکنو په سر بحثونه راپورته شوي. په خبرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکې ګوري. موږ سره اوسئ.
سلام شي زه مشفاخو مند وایس اف امریکا ډیو ټی وی دیو نن د نه ورځ د کال 2023 نومبر د میاشتې 19 منټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نه نیمه، په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم خبر پلو ته. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ترخګری د پاکستان تر ټولو لوی چیلنج بللی دی او ویلي دي چې د هغه د حکومت لومړی او اخیری ترجیح د ترخګری ختمول وي. د نه پورز اسلام آباد کې د نېشنل اکشن پلان د اپیکس کمیټې غونډې ته وینا کې وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د هواد اقتصادي ثبات د ترخګری د ختمون سره تړلې ده. د ډیو خبريال ارشد حسین په دغه نور تفصيل د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
د ترخګری ضد د قومي کاریز پلان یا نېشنل اکشن پلان د اپیکس کمیټې غونډې ته په خپل وینا کې وزیر اعظم شهباز شریف ویل چې د نن څخه سو کلونه وړاندې پاکستان په ترخګری قابو موندلې و. خو د ترخګری د یو ځل بیا په سر راپورته کولو باندې نړۍ موږ ته پیغورونه راکوي. وزیر اعظم شهباز شریف غونډې ته ویل چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اولسونه د ترخګری لقبله اندېښمنه او پریشان دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تر مشرۍ لاندې د نېشنل اکشن پلان د اپیکس کمیټې غونډه کې د سلور واړه صوبو د اعلی وزیرانو ترڅنګ وفاقي وزیرانو د فوز او استخباراتي ادارو مشرانو هم ګډون کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سیړنیزو ادارو د ریپورټونو تر مخه د سګنی کال په اخیری شپه ګمیاشتو کې د هیواد دننه د ترهګرۍ په پیښو کې 90% اضافه شوې ده. پاکستان انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز په خپل وروستي ریپورت کې ویلي چې د ترهګرۍ په پیښو کې نږدې 22 کسان وژل شوي دي چې پکې عام وګړي او امنیتی اهلکار شامل دي. د امنیتی چارو ماهرین وایي ترهګری تر هغې نشي ختمې دي تر څو چې د ریاست او حکومت په تګلارو کې تسلسل نه وي.
ډیویډنډ هم دیکھ رہے تھے کہ ٹیررزم نے نیچے جانا تھا.
د پاکستان تحریک انصاف په تیر حکومت کې د ترهګرو سره خبرې روانې وي او د هغې په نتیجه کې د ترهګری پیښې کمې دي. خو بیا ناڅاپي د خبرو لړۍ ودرول شوه. د ترهګرو پر ضد د عملیاتو تګلاره راغله او هغه پالیسي په دې نتیجې ورکړې. کال 2022 کې اوسطن 23 حملې کېدې خو کال 2023 کې دغه شمېره 55 پیښو ته ورسېده او سګنی کال په لومړي او لسو میاشتو کې 80 حملې شوې دي او دا هر څه په تګلاره کې د تسلسل د نشوالي له کبله کېږي.
دا وزیر اعظم شهباز شریف وینا و چې د هیواد دننه اقتصادي ثبات د امن او ترهګرۍ د ختمون سره تړلې دي او له دې پرته هیواد پرمختګ نشي کولی. دی وایي دا وخت د پاکستان تر ټولو لوی چیلنج ترهګرۍ ده. مطبوعاتي ریپورټونه د سرچینو د خولې لیکي چې په غونډه کې د پاکستان دننه د چینایي وګړو او د سی پیک د منصوبو د امنیت په اړه هم خبرې اترې شوې دي او په دې اړه ګمان کیږي چې مهم پریکړې وکړې شي. تیره میاشت کراچۍ د ایرپورټ په خوله کې د چینایي وګړو په قافله ځانمرګي برید کې دوه چینایي وګړي وجل شوي وو او له هغې مخکې د مارچ په میاشت کې د خیبر پښتونخوا په بیشام کې په ځانمرګي برید کې 15 چینایان وګړي وجل شوي وو. د دغه بریدونو پړه بلوچستان لیبریشن آرمی او تحریک طالبان پاکستان په غاړه اغستې وه. د امنیتي چارو کارپوهان وایي په ترهګرۍ باندې د قابو موندلو لپاره باید چې صوبې د وفاق سره په ګډه کار وکړي.
ارمی ترمین نو وتا ست دا هم پتا دی چې هر صوبه چې کومه دا په خپل اختیارات کې خود مختار شوه دا او سنټر دې پاره دا یو چیلنج جوړ شوه دی. نو زه خپل دا اپینین او خپل مدبانه رائے لرم چې صوبای حکومتانو ته هم پکار دي چې اغه ترهګرۍ مقابله چې کومه دا اغه فیډرل سره په گفتو شنید کې او پولیټیکل کنسنسس کې ور سره ته کې ځکه چې دا یو نېشنل سکیورټی مسله ده. دا پولیټیکل مسله جوړول پکار نه.
وزیر اعظم شهباز شریف ویلي زمنګ سره د ترهګرۍ د سر چقولونه علاوه بل لار نشتا. پاکستان د هیواد دننه د ترهګرۍ په پیښو کې د اضافه تور په افغانستان کې د طالبانو په حکومت لګوي او وايي تحریک طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې خوندې زالې لري، خو افغان طالبان په تکرار سره د پاکستان دا تورونه ردوي او وايي پاکستان د خپل ناکامۍ پله پر افغانستان نه اچوي او په کور دننه د ترهګرۍ د حل لار ولټوي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شاویونګ په افغانستان کې د شل ترخګر ډلو د فعالیت په اړه باندې اندېښنه ښودلې او له دې پلوه چین او د سیمې نورو هیوادونو ته د ورپېخ ګواښ په اړه یې خبرداري ورکړې ده، خو افغان طالبانو د غداوی رد کړې دي. د آشنا ټی وی خبریال وحید فیضی نور تفصیل له دغه تاسو وړاندې کوي.
په تازه څرګندونه کې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شاوینګ په افغانستان کې د شلو ترهګر ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. نوموړي د بیجنګ د خبرو اترو د مرکز سره په مرکه کې ویلي،
د متحده ایالاتونو تر حضور مخکې په افغانستان کې د ترهګرو یو یا دوې ډلې وي، خو اوس باندې شل ترهګرې ډلې په دغه هیواد کې فعالیت کوي.
د چین دغه ځانګړي استازي ډاکومنټ ځانګړي ډلې نوم وانخیست، خو چین په افغانستان کې د شرقي ترکستان اسلامي غورځنګ د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. تېر کال د چین د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي وو چې طالبان په لیکلي بڼه ژمنه کوي چې د شرقي ترکستان اسلامي غورځنګ او نورو تروریستي اعمالو او فعالیتونو ته به اجازه نه ورکوي. د طالبان حکومت د ویان مرسل حمدالله فطرت د چین دغه ډیپلوماټ څرګندونې رد کړې دي.
دا اندېښنه چې په افغانستان کې خپل سر ډلې شته په ځای نه ده، اوس افغانستان امن دی.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي ویلي چې هیواد په افغانستان کې د نفوذ او یا کنټرول په لټه کې نه دی. وایي چین یو سوله ییز او باثبات افغانستان غواړي او د معتدل او همشمول حکومت په جوړېدو یې ټینګار وکړ. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بندیزونو څارونکو ډلې راپور چې د روان 2023 کال د جولای په 10 خپور شو، خبرداري ورکړی و چې د القاعده او اسلامي دولت یادایش په څیر د ترهګر ډلو په شتون سره به افغانستان تقریبا د ناامنۍ او سرچینه پاتې شي. خو چین چې له طالبان سره نسبتا نږدې اړیکې لري، عموما د افغانستان لوري د تروریزم د خطر په اړه ډیر څه نه وایي.
البته ډیر وادي او تعهدونه هغه هم په لفظي شکل کوي اوسنی حاکمیت سره، خو موږ تر اوسه پورې یو عملي حرکت هم د چین د خوا چې هغه یو بنسټیز ارزښت د افغانستان د اقتصاد لپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره ولري، نه دی لیدلی. البته درک ور هم ده، چون سره د دې چې سیاسي تعامل اوسنی حاکمیت سره ډیر زیات دی، خو چین هم دا جرأت نه کوي چې ټول سیاسی بار او اقتصادی بار د اوسنی ډلې په خپل غاړه واخلي او تر رسمیت پیژندنې پریده مختلف شي.
د پاکستان د ډاون ریسپاند راپور لمخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت افغانستان لپاره د چین ځنګړي اساس په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی او نورو ترهګر ډلو د شتون په اړه قانع کوونکي شواهد ورکړي دي. یو شاوینګ د دوشنبه په ورځ د نومبر په 13 په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو سره لیدلې دي. چین د هغه څو هیوادونو په ډله کې و چې په افغانستان کې د جمهوریت سقوط پر مهال په کابل کې خپل سفارت بند نه کړ او بیا یې د طالبان ډیپلوماټانو باور لیکونه هم ومنل، خو لای د نورو هیوادونو په څیر د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. وحید فیضی، د امریکا غږ.
سره اوسې د پښتونخوا د بنو جاني خیلو کې په وسلوال برید کې د دوو قومي مشرانو په ګډون څلور کسان وژل شوي. بلخوا پاکستانی چارواکو د ګل په ورځ ویلي وسلوالو د افغانستان سره پولی ته نږدې د پښتونخوا خیبر ضلع کې د امنیتي ځواکونو په قافله برید کړی، لږ تر لږه اته پاکستانی پوځیان وژلي. بل پیخه د صوبې په جنوبي ضلع بنو کې شوې ده او وسلوالو وو پولیس اهلکار تښتولي وو چې وروستو خوشی کړی شول. د ډیو خبریال لرشد مومن په دغه پوره تفصیل زمونږ همکار نو شروان قلندر ته څو شی به وړاندې په لوی پښتونخوا خبرونه کې ویلې.
نو شروان صاحب د بیت استاول حال په کوم ځای هغه د خبر کې لیدل تمام ال سرچینه نو دیو ته ویلې دي مختلفو سرچینو دیو ته ویلې دي چې په تیرا علاقې کې د وسلوالو سره په انفته کې اته پوجي اسکت کې کوم دي هغه وجل شوی دي. نو شروان صاحب د دغه پی سه پخړې لا تر اوسه پورې د پاکستان فوج له کړې او خو سرچینو دیو ته ویلې دي چې په دغه پی کې جوابي کاروي چې اته وسلوال او وجل شوی دی او شپږ وسلوال چې کوم دي هغه پټان شوی دي. ځینې خلکو دې ته ویلي دي چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې کله د عملیاتو نه پس پوځي عسکر چې کوم هغه واپس روانو په لارې دغه خطر رامنځته شوه. خو خود دې پیښې په اړه پاکستاني طالبانو چې کوم دی امین یو بیان جاری کړی دی او هغوی ته یې کړی چې دغه پیښه په دغه سیمه کې شوې ده. ادلن تاسو دې تر کو د بنو بنو کې دوه پیښې شوې دي. نو شروان تلندر صاحب یو چې کوم تیر ورځ شوې ده هغه په او روزه سیمه کې شوې ده او التام په یو چیک پوسټ باندې وسوالو ګرځ کړو او دا هغه نه وو پولیس هغه کار چې کوم دی هغه تښتول شوې دي. او خو زموږ له ساتمه کې آلته وی چې الله کو سره خبرې وشي او هغه دې خبرې پای دوکو چې هغه وو پولیس هغه کار چې کوم دی هغه د غیم شرانو په خبرو اترو په نتیجه کې واپس راکوټه کړې شوې دي. خو دې خبرې تایید چې کوم دی لا تر اوسه پورې پولیس په خپل لړ کې پبونو ځان خلکو کې نو شروان صاحب یو بل ته قوم شوی دا او التا د نامالو وسوالو په دلو کې یو دی مشر چې کوم دی هغه وجل شوی دی. او هغه سره درې نور چې کوم غالي کې ناس تنانو هغه وجل شوی دی. او دا چې سره سلو رہے لګي تنان چې کوم دی هغه وجل شوی ام دی. او پولیسو دی وته ویل دي چې دا دی مشر چې کوم دی دا د ځان خلکو نه د بنو په لور باندې روانو چې لار کې دی معلوم او سوالو ناتار دځو کې د دغه پیسي مواري لا تر اوسه پورې کوم سوال دلې په غاړه باندې نه راغستي. خو پاکستاني طالبانو چې کوم دی د دې خبرې ترتیب کړې ده چې دې د غبرې حکومت کال کې نه لري د دغه چې کوم خلک دي دا سره چې دې کوي دي کامی د کورنۍ غړو دی مته ویل دي چې دې سره کوم ذاتی دښمنۍ نشته. پولیس وایي چې دغه پیسې غلطه نه روانې دي.
د نن اسلام آباد کې کوم د کما اپیک یا د لوړ کچې د اعلی چارواکو غونډه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کیږي نو دغه کې هم په دې موضوعاتو باندې خبرې اترې کیږي چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې امنیت وضع کم دی هغه خراب شوی ده. دا ارشد ممن دغه تفصیل خو مراګو خدا په پیښور نه رپورټونه لري چې دغه ځکه د مذهب د سپکاوی په اړه باندې احتجاجونه شوی دي که دغه تفصیل سره شریک کې څه واقعیات شوی لري د احتجاجونه ولې شوی؟
نو شروان کلندر صاحب زمنګل ته دی پولیس احتکار چې کوم دی هغه سره خبرې وشوې او هغه ویلې چې نن سار دغه پیښه چې کوم ده هغه را مخته شوې ده. د پیښور خزانه علاقه کې یو تن په دې پاګ باندې پیښه یار پولیسو درج کړې ده او پاګ کې د توحید مگر چې کوم مقدمه دي سمې دتی دي هغه ته لګول دي دي ځي خلکو دی ورته ویل دي دغه څنګه کوم دی ویل دي چې د ذهني حالت څنګه هغه پورا یا په سمته ځ باندې ستري او پولیس دا ویل دي چې دا خبره په پلټنو ورسټو کوي دغه پیښه چې کله پولیسو دغه څنګه ثاني پر ورسټو دي خلک ورشي دي او ویرا ټول شي دي ثاني ته کوم مېل دی چې هغه ته ورچولې وو د وادي نه کوم دي او ویني ویني چې هغه عمرانه نه ویو د پیښور پولیسو انویسټیګیشن سیستم اخته اوی دیو تللی دي چې دغه خلکو غوښتنه کوله چې دا څنګه دي تا ولا پرشو وایي چې اومدل تور ته سزا ورکړي. پولیسو دغه سیمه دي چې هغه څنګه دي لا تر اوسه پورې بچ پاتې دي. نو شروان څخه تاسو ته وپاتې چې دین وړاندې په کوټه کې هم دغه څه شوي و، پښتون کې هم دغه څه شوي و، او د سی جی روسي رپورت کې چې په پاکستان کې تر اوسه پورې د ژوند سره پورې د توهین مزه مقدمه چې کوم دی هغه روان دي.
ډیر مننه تاسو ورشد محمد تفصیل راکولو.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د ریښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډیو ټی وی ساته خبری خبرونه له هم دوام لري. د پښتون قومي جرګې غړو 13 ورځ د پښتونخوا صوبې اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور سره لیدل کاته کړی او ورته یې د جرګې په وخت هغوی سره شوې ژمنې ور یادې کړې دي. د جرګې غړي وایي چې وزیر اعلی سره په بیلابیلو موضوعګانو باندې تفصیلی بحث شوی او د ځینې خبرو د حل کولو باور یې ورکړې. نور جزئیات د ډیو خبريال فرید شینواری په خپل راپور کې تاسو ته وایي.
د پښتون قومي جرګې اتیا کسیزه کمیټې غړي وای وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور سره د جرګې په غړو درد شو مقدمه بیرته اخستو خبره کړي. شیډول 4 اکشن انډ اف سیول پاور ریګولیشن قانون او د کورمی په شخړې خبري اترې کړي دي.
او پاره کې چې کوم دی مونږ ته وعده راکړه چې زما دلته څه خپل حکومتي مجبورې دي، زب چې کوم دی په هغه لار باندې چې ماته سبا څوګته وننسي چې تا د اختیارات ځان لا به وخت استعمال کړ، نو زه به خپل غاړه په هغه ادارو چې کوم د دې سره تعلق لري دغه شیانو سره زه به یو غاړه په خلاص هم نو د میټینګ نه ویلو چې میټینګ مې راغوته او په دې کې به چې کوم نیم کوشش کوو چې دا تاسو مسلې حل شي. که بیا حل نشوي نو بیا به سره کینو او په خپل منځ کې به حل راو بس.
اعلان شوی جرګه
د جرګې غړي وای وزیر اعلی سره د کورمې په شخړه هم خبري کړي او هغه په دې لړکې د مرستې کولو ډاډ راکړو او انتظامیه چارواکو ته په سمدستي توګه امر وکړو چې د پښتنو قومي جرګې غړو سره په شریکه د دې شخړې حل راوباسي. بلخوا د کورمې پړه چینار ځای مشانوي هغوی تملري چې جرګې غړي با په یاد سیمه کې د امن په ځای کولو کې خپل کردار ولوبوي.
کچری دا مسالی حل شي نو کم از کم د زمکو کوم بهانه جوړیږي د کور مې امنیت خرپېدل د پاره د بهانه بو اغه خلکو لاس نووزی ځغه غوړی د کور مې امن زشوي خراب وي. نو مو امیدوار یو چې دینه مخ کې کومه جرګه موجوده د کور مې مسایل حل کولې د پاره یا د منظور پښتون توسوت سره کومه جرګه هغه ټکلی شوې ده اغه راشي یمو مسایل ووري او امید دا ده چې ان شاء الله د دوی د کوم قدم د هغه د علاقه لپاره د خیر قدم وګرځي.
د اکتوبر په 14مه د جرګې په اخیرانه ورځ او د نومبر په 14مه د اتیا کسیزې کمیټې وډومبای غونډي ورسته منظور پښتین په خپل پیغام کې ویلیو پښتونخوا وزیر اعلی ته بعد د کمیټې ځینې غړي جرګې په وخت شوې ژمنې ور یادوي
چې د دې جرګې سره د صوبایي حکومت لاړه خاکو می وعده شوی وي، یعنی اکشن ان ایډ اف سیول پاور هر قانون دی چې دوی لری کولای شي. د جرګې شهیدانو اف آی آرونه لا تر اوسه پورې نه وشول، بلکې الټا د هغې اف آی آر د جرګې په منتظمینو شوی دی. شیډول 4 3 ایم پی او یا په خیبر پختونخوا کې چې کوم کې دیان دی چې هغه 3 ایم پی او یا د جرګې اړوند کې سنو کې خانوالی افریدای دی یا داسې جمشید دی. دا هم بیس کړلا
منظور پښتین ویلیو په کورمه کې د امنیت په اړه به د اتیا کسیزې کمیټې غړي جرګه کوي او په را روانو درې ورځو کې به هغه ځای دوره کوي او د شخړې حل ور وباسي. په کورمه کې ټل پړه چینار لار د اکتوبر په 12مه په مسافرو گاډو باندې د نامعلومه وسلوالو لخوا د ډزو په نتیجه کې د اولس تنانو د مړینې وروسته تړلې شوې ده او د لارې تړل کېدو ځایي خلک ګډو ستونزو سره مخ کړي دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
پاکستان تحریک انصاف ګوند خپل بندي شوی مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان در خلاصولو د پاره په 23 نومبر اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان کړی. د احتجاج کامیابولو د پاره د پښتونخوا وزیر اعلی مانای کې د تیرو درې ورځو نه بسونه روان دي چې پکې د پنجاب او پښتونخوا د دغه ګوند سیاسي او پارلماني مشران برخه اخلي. څېړونکي دغه کې دونکو احتجاج ته څنګه ګوري؟ تفصیل یې د ډیوه خبريال مدثر شاه او هاشم علي تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو د ویناګانو تر مخه د دغه ګوند فعالین به د ټول ملک ته په 23 نومبر اسلام آباد کې راغونډيږي. دوی وایي د خپل مشر عمران خان د جیل نه د خلاصون لپاره به دوی دغه احتجاج کوي. سیاسي چارو څېړونکي وایي تیرو دریو سلورو میاشتو کې پی ټی آی 2020 او یو ځل اسلام آباد او لاهور کې هم دغه مقصد لپاره احتجاج نه کړی دي.
دا احتجاج او دا چې کم پروټیست دی، دا درنه والا چې کم تا سیاست دے، دا یو حق دے دا عوام، یو حق دے دا یو سیاسی پارٹی، لیکن دمرا فریکوینٹلی دمرا زیات دا احتجاج درنی کول او بیا دا خاص طور چے دمرا زر زر چے دے دا ناکام کی گی، دا شے چے دے ډیر زیات خطرناک دے. دیس طرف تا چے دے لگ سوچ پکار دے. یو
ڈاکٹر سہروردی زیاتی دغه احتجاجونو کې د پارټۍ فعالینو پوره برخه اخستو، خو مشران باندې احتجاج یو خاص وخت پر رسیدو د خپلو فعالینو رهبرۍ کې ناکام شول، نو ځکه دغه احتجاجونو کمی نتیجې ورنکړې. ماهرین یره سرګندۍ چې پرله پسې صرف د یو هدف ترلاسه کولو لپاره احتجاجونه کول پی ټی آی ته سیاسي نقصان رسول شي.
پی ټی آی ته خلکو کډیر ووټ ورکړي دی، انکلینیشن دی، نو آی کی خاص او خاص وجهي دا او چې ته لګې چې دا د ضرورت د دې د زندګي د دې ملک د دې د اپلیفټ هر څه د پاره دی خبره کوي. کله به د خلکو ته دا سیز ریالایز کیږي چې نه دا صرف د یو لیډر د پاره پارټي ده او صرف د آی لیډر یا د آی د نورو لیډرانو پروټیکشن د پاره ده. زما خیال دی چې کومه پاپولاریټي د دابم خرابېږي او د دې نه به غټ اثر د ملک کې د انسټیبلټي باندې راځي، کوم چې یو ډیر خطرناک خبرې ته وزي.
د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د عمران خان میرمن بشرا بی بی او د پنجاب صوبې سره تعلق لرونکو د پی ټی آی د پارلیمان غړي وخت په وخت پی خبرته ورغلي. د وزیر اعلی ماڼۍ کې د 23 نومبر احتجاج کامیابولو د پاره صلاح مصلحت کړي دي. وزیر اعلی سردار علي امین ګنڈاپور ویلي دي دا ځل بدای اسلام آباد تر سلورو طرفو نور نه نوځي.
زمونږ ملک چې دی نو هغه د دې نه علاوه د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی، خاص کر زمونږ صوبه چې دا پاره کې د مخ کې نه زمونږ سیکورٹی فورسز، پولیس او نور خلق چې کوم دی نو هغه حملی کیږي او هغه ته نقصانات رسی. نو په دې وجه باندې زمونږ د صوبی حکومت لا بیا په خاص توګه باندې هر فیصله او هر اعلان مخ کې ډیر سوچ پکار دی.
د تاریخ انصاف مشران وای د دای چیرمن په دروژنو مقدمو کې کېد کړې شوې ده او داغه د خلاصون د پاره د دای پر امن احتجاج سیاسي او قانوني عمل ده.
دا پروټیست او دا جلسه جلسونه دا د یو سیاسي عمل یو ډیره اهم حصہ ده چې قانونم او آئینم د دې اجازه مون تر راکې او مون په آئین او قانون مون یو سیاسي جماعت یو مونږ سره دهشتګرد تنظیم نه یو چې مونږ به خپل پرامن طریقې باندې به خپل احتجاج بم کوو، خپل خبرې بم روان دي کوو خپل ولستا.
د خبری رپورټونو تر مخه د عمران خان میرمن بشرا بی بی د اتوار په ورځ 14 نومبر وزیر اعلی ماڼۍ کې د خیبر پختونخوا د مرکزی او صوبایي سملو غړو تر څنګ د تاریخ انصاف عہدیدارانو سره لیدل کړی دي او دوی ته ویلي دي د روانو انتخاباتو ټیکټونه به هاغه تنانو ته ورکړي کیږي کم چې د 14 نومبر احتجاج کامیابولو کې فعال کردار تر سره کی. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا په خبره.
د ډیو ټی وی ساته خبری خبرونه ته نه خپنه غو واشنگټن ډی سی نه غواګیه صارفینو ته انټرنیټ ورکونکو شرکتونو پاکستان کې په وی پی ان د مکمل بندیز په اړه باندې خبرداري ورکړي. د ډیو خبريال الیاس خان صاحب د وخت مسر اسلام آباد نه ملګری دي، هغه تر کله کوي الیاس خان صاحب ستړي مشي
ډیره مننه اشپاک صاحب خوشاله
سم مننه الیاس خان صاحب کو د دغه پوره تفصیل زموږ اوریدونکو ته ورکړي. د وی پی ان په اړه د پاکستان د حکومت دریس دي او جواز سوړاندې کوي چې ولی په دغه وی پی ان باندې د بندیز ګام دی اخسته.
چې اشفاق صاحب د ډېر وخت راځي د خبرې روانې وي او اوس د ګول پورز چې کومه د سېنات کومه کمیټه غونډه شوې ده هغه ته بیا د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي چیرمن میجر جنرال عبدالحفیظ ویلي دي چې تر 10 نومبر پورې د هغه خلک چې غواړي چې د رېجستره وی پی ان د لارې یعنی یو قانوني لار خپل کړی هغه وی د ځان رېجستره کی کاغه کمپنیانې دي کا عام صارفین دي کا سافټویر هاوسز دي کاروبار کونکي دي بانکونه دي سفارتخانه دي فری لانسرز دي داغه نه رستو چې کم خلک رېجستره نه وي هغه با دغه وی پی ان هغه لپاره بندول کیږي. د دې دریس چې کوم د کورونو چارو وزارت لخوا یو خط پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي ته لیږل شوی دی نو پاغې کې بیا دوی د یو دریس پن کړی دی چې وی پی ان خلک هغه خاص کر د خپل تراګرۍ لپاره او د ملک ملکی ادارو پر ضد کرکا او پرولو لپاره او په ملک اړې غړې پیدا کولو لپاره کاروي مزکه دوی دا ګام اخیسته دي چې د ملکی سلامتیا د دین خطر وړاندې شوی دی. حکومت غواړي چې د غټور خلک دي ځان رېجستره کی پی ټی ای سره او که رېجستره کوي نه دوی د وی پی ان به ټول بیا بلاک کړل شي یا اوتړل شي. ولی که زه به دا هم اوریدونکو ته ووایم چې د فروری میاشتې راهسه په پاکستان کې په ټویټر په پخوانی ټویټر یا ایکس باندې بندیز لګول شوی او دا غیر رسټو د وی پی ان د لارې خلک دغه ته رسائی کوي. د دینه اولان دی کال 2012 کې په پاکستان کې سوزله یوټیوب بند کړی شوی او داغه بیا رسټو خلکو با د وی پی ان د لارې قتل او اوس حکومت د غوای او بار بار خاص کر چې کوم ملکی خاص کر پوز دی داغه د مشر نخواتیر ورځو کې د اسلام آباد ډایلاګ په نوم باندې یو دستور دلته کې شوی وتی او نه واغې کوم د دې دغه دریز دی چې ملته زیات خطر چې کمدان او هغه د ډیجیټل ټیرریزم نه دا خلک چې کوم دغه انټرنیټ ته د دې غلط استعمال کیږي او ملکی چې کوم ادارې دی هغه سپکول کیږي د ترګرۍ لپاره دغه لارې چارې د ترګر استعمالوي نو د دې مخنیوي پکار دی. نو اوس حکومت که هم چې کوم د ټولنیزو رسنیو یا د انټرنیټ د صارفین او د حقونو کومې ډلې دي هغه په دې باندې سخت اندېښنه څرګنده کړې ده او دا غوي د وینا ده چې داسې ګام اخیستل سره به نه صرف حکومت ته ډېر غټ زیان رسی بلکې هغه خلک چې د انټرنیټ د لارې خپل کاروبارونه کوي نن ټول نړۍ ده هغه د انټرنیټ د لارې تړلې شوې ده. د حکومت دا ګام به نه صرف حکومت ته بلکې عام خلک چې انټرنیټ د لارې خپل کارونه کوي جایز کارونه کوي په بار باندې پیسې پاکستان ته وړي دلته کې ناشتي که جنہ کوي دي که هلکان دي کار څوک دي نو هغه ته به د ډېر غټ زیان واوړي او په کار دا چې بل د چکم د کمیټې غړي او دا غي چې کوم چیرمن ده په لوښه خان هغه په دې باندې مخبرګون څرګند کړی دی چې آیا د کم قانون د لاندې حکومت دغه بندیز بلګوي ولې د پیکا کم قانون د نوې کمیټې یو غړی سېنټر افغان الرحمن چې تعلق یې مسلم جنون سره دی هغه دغه ویلي دی چې د پیکا قانون 2014 کې داسې قسمه شک نشته دی چې حکومت په وی پی این باندې بندیز لګایي هغه د انټرنیټ باغې کې د جرمنو د مخنیوي شکونه خوشته دي او د وی پی این ذکر باغې کې نه ده شوی او نه په پیکا کې اس جرمانه یا
الیاس خان صاحب ډیرو بخښ تاسو خبره مې قطع کړل. الیاس خان صاحب تاسو په دې خبرو کې دوه خبرې چې ما کوم نوٹ کړل سرنه یو خدا و چې د ترهګری مخنیوي لپاره چاغي په دې باندې خپل مواد شریکي نو د ترهګری مخنیوي لپاره کچرت دي فعال رول ولوبي نو د دغه اکاونټونو دوی هغه تر سیم کول شي دغه کسانه مونږ دي شي او ظاهر ده چې دغه تلکه اوس خلک په دې پوي دي چې ترهګر ډلې په دغه ملک کې د چا د لاس روزل کیږي سوګي صاحب ساتنه کوي سوګي پالنه کوي اخو بیا خبره ده خوداره توي چې د دې وی پی این یا انټرنیټ ته د رسایل لپاره چې کوم دغه یو طریقه وي او لار و دا د خلکو د ازادي رائے د اظهار د لپاره یو قسم لمخنیول په سوشل میډیا زګورم خلک په تنقید کوي باس کوي چې دا غي مخه د نیول د لپاره دغه ګام اخسته شوی دی او بیا دې ته د مذهبي چې کوم د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل له هغه لخوا دا حرام ګرځول دا څومره لکه په دې باندې بم تاسو کتلی په ټولنیز رسانو باندې ډېر لوی باس شروع شوی دی چې ګنې په ملک د یو کار د پاره د مذهب چې کوم استعمال کیږي دغه لخوا چې کوم د غسیز حرام ګرځول دغه د پاره بیا کوم دلایل چې کوم دین هغه هم ډیر کمزوري دي په وو پنځو چې کوم اسلامي ملکونو دی پاره کې په یو باندې دغه بندیز نشته په دې ملک لګول کیږي په دې باندې ډیر بسونه شوې دي مذهبي ډلې مذهبي مشران هغه چې هغه په دې سیز او په دې موضوع ډیر خبر دي هغه په دغه باندې سوای او د ملچ کم کاروباري طبقه د هغه تم ډېر لوی زیان او تاوان رسیږي که چرته دغه سیس باندې هغه سوای
جی بالکل اشفاق صاحب دا هغه چې کم د اسلامي نظریه ته کونسل دغه بیان د مشر راغله او دغه په بیا رس کو چې یو بل یو د مذهبي مشر د مولانا طارق جمیل دغه بیا اوس پیناوي او کوچ نه دا شریعت باندې حرام نه ده ته بیا حرام کیږي نو بیا خو هر قسمه د دې لکه استعمال باندې لکه انحصار کوي چې دا خلک په کم ډول باندې استعمالي په خطر د پاره استعمالي نو بیا خو آرام نه دي په غلط کار د پاره غلط مواد په ګوري نو هغه ظاهر ده تاسو یو نقصان درکوي اخلاقی تور باندې یا حرام هم ورته ویل شي خو هټه چې کم پوینټ ته موږ هغه تر ازو هغه تل تکي نن انټرنیټ یا وی پی این یا داس یوټیوب دا د نړۍ تر ټولو نه غټ تجارت یا دا خلکو په خپلو کې د تړلو یو ذریعہ ده او د دینه خلق معلومه کول نه صرف ظلمي کول بلکې د پاکستان شپږ شپږ فیصدی آبادی ظلمي کول باندې ده هغه هغه معلومه کول دي بلکې تر ټولو نه زیاته چې کوم پاکستان بزنس کونسل دی دا هغه دوه میاشتې وړاندې یو رپورت راغلی وو چې زیاتره کمپنیانې چې کوم دي نو هغه دلته خپل کاروبارونه وتړل او هغه دوبۍ ته انتقال کړي د خپل کاروبار نو دا غینا بیا د دوی د غبینا ده چې په عربونو ډالر زیان پاکستان ته اوړي دا په داسې محال چې 13 اونۍ د پاکستان وزیر اعظم ویل دي چې موږ په خپل د آی ټی ایکسپورټس یا برآمدات راتلون کې دریو کالو کې 25 ارب ډالر ته زیاتو نو په داسې یو هیواد کې چې الته کې د 5G پرې د 4G صحیح کار نه کوي او بل طرف ته بیا فایروال لګي او یا بیا ته د غرنګ وی پی این بندې نو هغه سلور یا 15 بلین ډالر چې کوم ایکسپورټس دی هغه هم دوی د لاس اور کړی او چې کوم خاص کر ظلمي کول دی چې هغه په خپل مټ باندې لګیا دي ځان ته ول ورونه چلای پاکستان ته د بهر نه ډالر راوړي نو هغه به هم د دې سہولت نه محرومه کی نو په دې باندې دغه نیوکه خو نه صرف د عام صارفینو لخوا د انټرنیټ څخه کم د حقوق صارفین دي بلکې د کوم بزنس کمیونټي دا کاروباریان دي هغه له خوا هم په دې باندې سخت نیوکه روان دي
ډیر مننه الیاس خان صاحب تاسو
مننه
پاکستان کې د پولیو نوې پیښه د پښتونخوا صوبې په جنوبی ضلع ټانګ کې راپور شوې ده. او پر روان کال 2023 کې پاکستان کې د پولیو د پیښو شمیر 500 ته رسیدلی ده. په پښتونخوا صوبه کې د صحت محکمې چارواکي وایي چې د پولیو رنز د بیخا وستلو د پارا صوبایي حکومت په مختلفو تګلارو باندې کار کوي چې مقصد یې د پولیو ضد ویکسین په هر صورت کې هر ماشوم ته رسول دي. د پولیو تازه کیس په اړه باندې نور تفصیل د ډیوه خبريال عثمان خان تاسو ته وړاندې کوي.
خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي پروګرام تر مخه د ټانګ ضلع په ملازه یونین کونسل کې د شلو میاشتو ماشومه پولیو وهلې ده. پاکستان کې د صحت کامی ادارې لیبارټری په ماشومه کې د پولیو وایرس تایید کړی دی. چارواکي وایي د صوبې په جنوبي ضلعو کې د نامنې صورتحال د پولیو ضد کمپاین کې لوی خنډ دی.
اسپیشلی زمونږ ساوث ریجن دی په اغه کې د لاین اډر سچویشن داسې دی چې په اغه کې ته پراپر ویکسینیشن نشي کولای. حالت حالات داسې دي چې تاسو یې روزانه تاسو ته مخ ته مرزي تاسو د مخ نه تیریږي. خو بیا د اغه په وجودم مونږ د اغه د پر استراتیجیز چینج کړل. مطلب دا دی چې یاره داسې پته نه لګی چې یاره دا زمونږ مطلب دا دی د پولیو ټیم دی او دې لګیا دی ویکسینیشن کوي چې خدا نه خواسته داسې سره لکه تاسو وګدل پدې کې زمونږ پولیس ډیپارټمنټ چې کم دی نو بلا شهدا زمونږ د هیل ډیپارټمنټ زمونږ سره چې ویکسینیشن په کم امپلویزو د اغه چې کم دی هغه شهیدان کلی شو.
د تازه پیخي سره سخ کال خیبر پختونخوا کې د پولیو د پیخو شمیره یو لسته ورسیده. پختونخوا کې سخ کال تر اوسه پوری د پولیو درې پیخي په ډیر اسماعیل خان ټانک لکې مروت او کوهاټ کې دوه دوه مومندو او نوخار کې یو یو پیخه مخې ته راغلی ده. پاکستان کې سخ کال تازه پیخي سره د ټولو پیخو شمیره 50 ته ورسیده. سخ کال په ملکی د پولیو تر ټولو زیات پیخي بلوچستان صوبه کې سلیډ ریپورت شوی. په سین صوبه کې دیارلس، خیبر پختونخوا کې یو لس او پنجاب او پایتخ اسلام آباد کې یو یو پیخه معلومه شوې ده. د صحت کارپوهان وایي د پولیو رنز ختمولو یوازنې لار هر ماشوم ته د پولیو ضد ویکسین رسول دي.
چې کوم کولډ چین چې دا مینټین شي چې دا کوم حفاظتي ټکی دي دا ماشوم ته خو صحیح طریقه باندې ورسي هغه صحیح طریقه باندې دا چې هغه کوم کولډ چین هدایي هغه به یخ ساتي او ماشوم ته صحیح په طریقه ورسي نو دا هم ضروری دي. اخر کې به زه مور او پلار ته او ټولو خلکو ته دا پیغام ورکوم چې د دې پولیو نه د بچ کېدو بل هیڅ طریقه نشته بغیر د دې ویکسینیشن نه.
خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې چارواکي وایي صوبه کې په مجموعي توګه 40% ماشومان د ویکسین نه محروم پاتې کیږي چې ټول شمیرې 3000 جوړیږي. په دې کې بیا 20000 پورې هغه ماشومان دي چې مور پلاری د ویکسین ورکولو نه انکار دي. عثمان خان وایي سپ امریکا ډیوا په خبر.
من آمد ام کې عشق فریاد کنن زتا ستورو کتن کو تا یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډیر زیات شوې ده. لہذا خپل ماشومان ته د پولیو ساسکی په وخت باندې ورکړي او د ټولو مردما ضرورتيان یې اوساتي.
د امریکا منتخب صدر ډونالد ترامپ د اټارنی جنرال او د دفاع وزارت د کنټرول لپاره په څوکیو د ټاکنو په سر باسون راپورته شوې دي. په دغه زمونږ همکار صداقت جان څو شیبه وړاندې تفصیل د لوی پښتونخوا په خبرونه کې نو شروان کلندر ته ویلي.
نشروان ډیره مهرباني او سلامونه اوریدونکو کتونکو ته. دا د هاوس د اخلاقیاتو کمیټي چې غونډه کوي نو دوی به کتنه کوي چې آیا د هغه تحقیقاتي رپورت تفصیلات شایع کړي چې پکې د مارک د ګیټس په اړه چې کوم تحقیقات شوي او هغه چې کوم دوه لوی الزامات دي چې ګنې د جنسی بد چلنې او د نشې توکو د غیر قانوني استعمال چې کوم الزامات دي په دې باندې د هاوس ته اخلاقیاتو کمیټه تحقیقات کړي او هغه تحقیقات شایع کړي شي او کنه. د هاوس سپیکر د ریپبلیکن پارټي مایک جانسن وایي چې د دې رپورت تفصيلات د شایع کولو ضرورت نشته دی ځکه چې ګیټس اوس د کانګرس غړی نه دی پاتې شوی. هغه چې کله د ټرمپ چې کله ګیټس نامزد کړو د دغه د اټرنی جنرل د چوکۍ لپاره نو هغه بیا د کانګرس نه استعفا ورکړه د دې باوجود چې هغه بیا منتخب شوی وو خو هغه د کانګرس نه استعفا ورکړه. خو هم د ریپبلیکن پارټۍ د سینټ غړي غوښتنه کوي چې دغه رپورټ ته شایع کړي شي. د ریپبلیکن پارټۍ سینیټر مارک وین ملر ویلي دي چې پکار ده چې دغه رپورټ شایع کړي شي او سینیټران په دې حق له دغه رپورټ ته تحقیقات او تفصيلات نه خبر شي. د اوریدونکو یا کتونکو د دلچسپۍ لپاره به دا خبر هم ضروری وي چې سینټ به د ټرمپ د راتلونکي حکومت د کابینې غړو د تقرری منظوري یا تایید او یا ردونه به سینټ کوي او په دې لړ کې به اورونه کیږي هیرنګز به کیږي او دغه وروسته بیا د دغه تقرریانې کیږي.
سمره صداقت جان صاحب دغه سوال چې کومه غونډه کیږي په دغه بیا ورستی تفصيلات چې کمیټه کې سوي شي هغه بیا مونږ ته نو سره شریکو. خو دا وخت په واشنگټن کې په مطبوعاتو کې دا خبرونه چې کوم نه پسرټه کو کیږي چې کنه صدر ټرمپ له 11 د نوې کابینه لپاره چې کوم دی یا ځموار خلک ټاکي نو دغه لړۍ چرته ورسېده.
پدې کې ورسته نامزدګي چې شوې ده د ترانسپورټیشن سیکرټری یا د ترانسپورټ وزارت لپاره نوم راغلی دی شان ډفي. د مخکې د کانګرس غړي هم پاتې شوی دی او اوس په ورستي وخت کې د فاکس ټلی ویژن کوربه هم وو. نو دغه یو ورسته نوم دی چې مخکې تراغلی دی د دین وړاندې په اهمو زنه چوکو چې د اوریدونکو کتونکو د دلچسپۍ لپاره به د خارجه وزارت لپاره د مارکو روبیو نوم اعلان شوی دی او همدغه رنګ د استخباراتي ټولنې لپاره د تولسی ګابرد نوم اعلان شوی دی. نو دغه سلسله روانه ده او وخت په وخت په منتخب صدر چې دی هغه د خپل کابینې د او د حکومت چارواکو نومونه اعلانوي.
ډیر مننه تاسو صداقت جان صاحب.
مهرباني
مننه.
وی او ای ډیو اپ سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلویریش ساتا په شینټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او بهترفه خبرونه بهسونه او سیرني کتلې او اوریدلې شي. The UTL satellite frequency ya sabe awya bi awya ashariya pinza east channel yosaldre haroras salveri sata ledi vasarose.
د فلسطین په مغربي غاړه کې میش يهودي آبادکارو د ډونالد ټرمپ د انتخاب او په اسرائیل کې د امریکا د سفیر په توګه د مایک هکبي د ټاکل کېدو هرکلی کړي. دوی وایي چې هیله لري د مغربي غاړې الحاق وکړي او حتی په غزا کې د اوسېدو ځایونه هم جوړ کړي. د وایس اف امریکا لپاره لینډا ګریټسن راپور تاسو زمونږ همکارا نگین شاولا لیکي.
کې دومیم په شمال مغربي غاړه کې یو پور امنا ټولنه د چي 1920 لسیزي په مینس کې جوړ شوی. ډینیلا وایس د آبادکارو یو پور جوش مشرده هغه او د هغې ماشومان دلته میشت شوی لمړنیو يهودي کورنیو کې شامل وو. په خیمو کې ژوند کولو او اوبیې نه لرلې. نن ورځ هغه هیله لري چې منتخب صدر ډونالد ټرمپ به د فلسطینی ریاست لپاره د شرایطو پرته د مغربي غاړې د میشت ځایونو مکمل حاکمیت او الحاق ومني.
د
امریکا صدر چې وایي زه به تاسو ته ډالۍ درکړم، زه به تاسو ته حاکمیت درکړم، خو تاسو باید یو څه پرېږدئ. نه، دا ټول زموږ دي. د ویلو اختیار چې دا ټول زموږ دي ولې؟ ځکه چې دا د ابراهیم سره د خدای ژمنه ده.
د اسرائیل د مالیه وزیر بیزلیل سموتریچ هم دلته ژوند کوي. هغه دا پیشګوئی وکړه چې په 2015 کې اسرائیل به هغه سیمې سره الحاق وکړي چې د ایریا سی په نوم پیژندل کیږي. د مغربي غاړې 80% برخه چې يهودي میشت ځایونه لري او د 15 لک ډېر آباد کار لري، 2.5 میلیونه فلسطینیان اکثره د مغربي غاړې په اے او بی نومول شوي سیمو کې ژوند کوي چې د فلسطیني ادارې جزوي یا مکمل کنټرول لاندې دي. د اسرائیل لخوا د متنازع سیمې الحاق د منځني ختیځ د ټرمپ د ادارې د لومړی پالیسي یوه حصه وه چې په ګولان هایټس یې د اسرائیل کنټرول په رسمیت پیژندو. په اسرائیل کې د ټرمپ لخوا ټاکل شوی سفیر مایک هکبی له اوږدې مودې راهیسې په مغربي غاړه کې د یهودانو د میشت ځایونو کلک ملاتړې دی. د اسرائیل آبادکارو په څیر هغه د غسیمو ته د دوی د انجیل نمونه یهودا او سامریا وایي.
Five recognized Judea and Samaria as part of Israel.
زو یهودیا او سامریا د اسرائیل د یوې برخې په توګه پیژنم، او دا ډیر مهم دی چې موږ پوه شو په یهودا او سامریا کې د ډیرو خلکو د ګومان نه زیات یهودیان اوسېږي، او دا چې دا ډیر لوی شمیره ده، دا د اسرائیل د امنیت یو مهمه برخه ده.
ځینې سیړونکي د هغو کسانو په ګډون چې په مغربي غاړه کې اوسېږي وایي چې اسرائیل دی باید په یو اړخیزه توګه د ځمکو د الحاق په اړه محتاط وي.
کتا سو واقعي دا سی فکر کوي او زه دا فکر کوم چې حاکمیت یو له هغه شیانو څخه دی چې کولای شي اسرائیل واقعي محفوظ کړي او د هغه مستقبل یقیني کړي. تاسو باید دا په هوشیاری سره ترسره کړئ او تاسو باید دا د امریکایي حکومت سره په ګډه ترسره کړئ.
نور آبادکار اندېښنه لري چې د مغربي غاړې د یوې برخې د الحاق پریکړه کولی شي چې د نوري ناقراری لامل شي.
زه په شخصي توګه د الحاق ملاتړ کوم، خو زه نه غواړم چې دا ټولنه بیا جدا شي. دلته د وړاندې نه د آبادکاری یو مضبوط تحریک شته، خو ګس لاس یې مخالف دی. زموږ ترمنځ ویش موږ کمزوري کوي.
د ډینیلا وایس په ګډون ځینی آبادکار مشران غواړي د مغربي پټۍ د الحاق نه حتی نور هم مخکې لاړ شي. دوی وایي چې دوی د غزې په پټۍ کې چې په 2015 کې خالی کړې شوی و د يهودي آبادکاری د بیا جوړولو لپاره تیاری نیسي. د لینډا ګرډسین لپاره نگین شاه، وی او ای ټی وی، واشنگټن.
د افغان کډوالو کمشنر عباس خان ویلي دي چې د هیواد د اقتصادي او امنیتی چیلنجونو سربیره پاکستان د کوربتوب رول لوبولی، خو ټوله نړۍ هم باید خپل پام د افغان کډوالو معاملې ته راوګرځي او د دوی خپل هیواد ته په ستنه کېدو کې مرسته وکړي. د دیو خبریال عربیه پیر نور تفصیل په دغه اړه باندې تاسو ته د اسلام آباد نه وایي.
اسلام آباد کې د سیمه ایز مطالعاتو انسټیټیوټ آی آر ایس کې کېدونکې غونډې ته په وینا کې د پاکستان د افغان کډوالو لپاره چیف کمشنر محمد عباس خان وویل د افغان کډوالو د راستنه کېدو او بیا میشتیدنې په برخه کې د ننګونو د حل لپاره باید نړیوال کانفرنس راوبلل سي.
ټول تعداد چې کوم افغان ژریان واپس تللي دي نو تقریبا 6 لک پورې دي، او په دې کې تقریبا 10% داسې خلک دي چې کوم په خپل مرضی باندې واپس تللي. کوم دا دوه درې کټیګریز دي، لکه یو پی او آر کارډ دی او ټول خلک دلته دي، ای سی سی کارډ والا ټول خلک دلته دي. دغه شان ته چې کوم دا دریم ملک ته تر غواړي د مختلف امبسیانو په تور باندې هغه خلک دلته دي. زما خپل دا خیال دی چې د 150 لک نه لږ سوا افغانیان اوس په پاکستان کې دي.
د حکومتي شمیرو لمخې په پاکستان کې میش 3 میلیونه افغان کډوالو کې نږدې 2.5 میلیونه قانوني اسناد لري. نږدې 1.5 میلیونه د UNHCR د اوسیدونکو ثبوت لري او نور 8 لک د افغان سټیزن کارډ لري. محمد عباس خان زیاته کړه له پاکستان څخه ستانه سوي افغان کډوال د بې ثباتۍ، بې وزلي او محدود خدمتونو په څیر ننګونو سره مخ دي، خو د مهارتونو، مرستو او پرمختګ له لارې د افغان د بیا رغونې لپاره فرصتونه برابروي.
د پاکستان خپل معاشي حالات داسې نه دي چې هغه خپل څومره شهریان دي هغې له یو ډېر ښه لیوینګ سټنډرډ ورکړي. نو د پی او آر کارډ والا چې کوم چیلنجز دي هغه د پاکستان شهریانو چیلنجز دي اگزیکټلي هغه دي، او د دې هم دا دی چې انټرنیشنل کمیونټي څومره زموږ دا نو هغه پکار دی موږ سره پاکستان سره امدادو کې د دې افغانان چې کوم زیات تر ځوانان دي نو دي تعلیم لپاره د دې د صحت لپاره د دې د روزګار لپاره دی بدن.
د 13 نومبر په میاشت کې پاکستان د ملیونو غیر قانوني اسناد لرونکو افغانانو د خپل هیواد څخه د وستلو عمل شروع کړو. پاکستان دریز لري چې په هیواد کې کېدونکو د تراګری بریدونکو کې څه افغان کډوال هم ککړ دي. د پاکستان پر دغه پریکړه په نړیواله کچا سخت نیوکی وسوي. پر دغه معامله د پاکستان او افغانستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې هم خرابې سوي.
افغانستان دا یو ګیلاوه چې دوی سره په دغه فیصله کې پریکړه کې مشوره نه شوی او دا خبره دا وی رسوا او ځکه پاکستان خو اعلان او بیا پاکستان هغه وخت کې چې شاوخوا ولکه بیا اسنه دا افغانان پاکستان کې دوی او بي بزي نو دا وی د پاره خو تیار ورته نو د افغانستان سره حکومت طالبانو تیار ورته نو او دا لري د پاره مشکلو او تل بیا شکایت هم راغلل چې دا د غیب ځنې وزیرانو پټکو چې دا پاکستان دی او سیاسي فشار د پاره استعمالي او د پاکستان بیا خپل ځلای پاکستان وچ د امنیتي مشکلات دي او نا قانون دي اسان سره نشته دي لار شي نو تعلقات باندې اسم تعلقات په نورو موضوعاتو باندې خراب وو د پاکستاني طالبانو مسره او د مهاجرینو دغه مسلې سره بیا یو مشکل پیدا شوی وو په تعلقاتو کې.
د مئی په میاشت کې ملګرو ملتونو کډوالي ادارې یو این ایچ سی آر وویل چې دوی د 2023 کال په لومړۍ روبه کې له پاکستان څخه د 8,200 کډوالو په ستانه کېدو کې مرسته کړې چې د 2023 کال د ورته مودې په پرتله 14 چنده زیاتوالی دی. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیو ټی وی خبرونه له هم دوام لري. پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ غړي خوني چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د یادې صوبې څخه افغانستان ته په وړونکو سوداګریزو توکو 2% ټیکس لګول کې دوه سره د دواړو غونډي هیوادونو ترمن سوداګري اغیزمنه کیږي. دوی وایي چې د نړیوالو اصولو تر مخه باید پاکستان د ټیکس ختمولو ترڅنګ په ترانزیت کې رامنځته کړل شوی ټول خندان لري کړی چې په دې توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت ودو کی. د ډیو خبريال عبدالرزاق په دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ غړي خونې د افغانستان او منځنۍ اسیا ترمنځ دوه اړخیزه او ترانزیتي صادراتو کې په لوی کچه کمی باندې ژور اندېښنه خوده لی. د ادارې لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا لګول شوی 2% ټیکس او نور اقتصادي خنډان د پاکستان اقتصادي سیالي او سیمهیز اقتصادي ثبات اغیزمن کوي. افغان تاجران وای د پاکستان لخوا په ترانزیتي شیانو او صادراتو ټیکسونه لګول او وخت په وخت د لارو بندیدو په نتیجه کې سوداګر په بدلو لارو تجارت کولو ته اړ شوی دي.
د دې ټیکس مسائل جوړ کړی دي د افغانستان او پاکستان په تجارت کې، یعنی د افغانستان او پاکستان تجارت دې زیانمن کړی دی او اوس مهال د کراچۍ لار د افغان تاجرانو څخه پریخدل کیږي او د نور لار تای بندر عباس تا د ترانزیت باغل راځي. دویمه خبره دا ده چې د تورخم لار د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه لار ده، غلام خان لار مهمه لار ده، نو دغه لار چې دا هم ختميږي، په دې باندې تجارت ختميږي.
سوداګر وای د خیبر پختونخوا حکومت لخوا 2% ټیکس په لومړي پړاو کې د پاکستان په صادراتو لګولې شوې وو، بیا د افغانستان په صادراتو چې د پاکستان نه ترانزیت کیږي او اوس په نومبر میاشت کې د کراچۍ لارې څخه راتلونکي ترانزیتي شیانو باندې هم ولګولې شو. دی وای د پاکستان په صادراتو د دې ټیکس لګي دوروستو په افغانستان او منځنۍ اسیا کې د پاکستانی مالونو قیمتونه هم لوړ شوې دي چې دواړو اړخونو ته تاوان رسیږي.
چمږ د پاکستان سره کوم اپټا قرارداد مونږ دي سره لرو، اګریمنت سره لرو، په هغه مطابق سره دا مونږ باندې یو ظلم دی او ستم دی. ترانزیت باندې دوی کوم ټیکس اوس وځه کړه 2% د ټیکس اخلي په کراچۍ پورت کې خبر پختونخوا د خانه دا ما ته ول تا ته وینا وکړو چې په 4 کانټینر باندې لکه یو جی ڈی باندې 4.5 لک روپے پاکستانی کلدار دی مونږ نه ټیکس اخلي چې دا کراچۍ نه افغانستان ته دا کانټینر نه افغانستان ته راځي.
تاجران وای تیر کال د پاکستان حکومت لخوا سباندې 200 ترانزیټي شیانو باندې بندیز او پزینو اجناس 10% ټیکس لګولو او د بانکونو ګارانټي لازمی کولو په نتیجه کې شاوخوا او 10% د افغانستان ترانزیټ بندر باسته وولیدو. دی د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوي چې پروستو کې کمی قاعده وزکړې شوی او ټیکسونه لګولې شوی دي هغه دی واپس واخلي.
د پاکستان حکومت دغه درې اسارو به تر ریورس کی دا به تواخلی زوړ چې کوم اپټا قرارداد په منځ کې لرو امغه باندې کار مخته روان شي او د دې ترڅنګ دغه 2% مالی یا صوبایي بلکم ټیکس لګیږي یا د سند حکومت یې اخلي یا د خیبر پختونخوا حکومت اخلي دا باید ختم کړل شي. د پاکستان اسلام آباد او کابل په منځ کې باندې یو موافقه وشي او هغه موافقه باندې مخکې لاړ شي چون هغه موافقه د اپټاشته ده نو هغه تندید شي او هغه ته رائے ورکړي.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ غړي خونې تر مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت چې یو وخت ارزښت یې 2.5 میلیارډ ډالر وو او تما کې دا چې 15 میلیارډ ډالر ته ورسیږي پر ځای د پام وړ کموالی سره مخ شوې دي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
بلوچستان کې د تختول شوی ماشوم لپاره د نهې په ورځ باندې احتجاجي پر لدوام کړي او دغه تکي احتجاج په وخت باندې تاجرانو کاربندې سم کړي. د ډیوه خبريالې مې سم سوري تفصیل وای.
د یولس کلن مصور د تښتونی په ضد مرکزی انجمن تاجرانو د دغه پیش په ضد په کوټه شار کې بش پړه کاربندیز وکړي چې نورو کاروباري سازمانونو هم د دوی ملاتړ کړی وو چې له سوابه د شار ټوله تجارتي مرکزونه مارکیټونه او دوکانونه تړل سوي وو. ټولي تجارتي چارې پټه په باندې ولاړې وي. د تاجرانو د سازمان مشران وویل چې په دوی کې د اغوا برای توان د پیښو زخه ډیره ویره خوره سوي ده. حکومت و دوی ته په تعفوز ورکولو کې پاتې راغلي دي.
اغوا برای توان چې نه اغوا کو بیا 15 کرول راک بیا 10 کرول راک دا په یو صورت من نه قبول زکه چې داز مرده شهر د پاره د معاشه ته پاره یو غټ ناسور دي دا مر په یو صورت نه قبول ده. په دابا د مرغز مر په شهر کې کوم کیمرې لګیدلې دي یو غټ پروژه کو د نه سارو روپو چې دا پروژه د غسو سیب سیټي په نامه باندې پاغه کې ایج صاحب وایي چې پر نیم سو کیمرې چې دي هغه ناکاره دي کار نه کوي درې میاشتې چې لګولې دي بیا ناکاره. نو دا زمر د صبح حال دی نه پښتنسته نه رښتنسته نه د صبح یو مالک ست چې مر ورسو د شکایت ورو چې وایي شو نیم سو کیمرې څنګه نه کار دي نو چې کیمرې نه کارای نو خامہ خابه د شکردان بیا په خلاص په چای باندې دي.
دا مصور خان د تشتونی په ضد باندې د دوی کورنۍ کامی مشرانو ټول سیاسي ګوندونو د کوټ شار پر سرینه چوک باندې د بلوچستان اسمبلی او د کوټ مخته احتجاج په 15 ورځ باندې هم روان دي. د دوی کورنۍ له حکومت څخه د روغ رمټ د راخوشکېدو غوښتنه کوي. دوی د حکومت په ضد باندې شعارونه هم ورکول کېدل.
کو دا کمی تسلیانی چې مرسته راکې په دا باریک خالي تسلیانی دي خو عمل درآمد نسته. نو نه پنځم ده د علاقه یو صد نسته نه د مرسته چا رابطه کړي ده نه څوک د مرسته سره سرکاري ستا باندې رابطه کړي ده نه چې دا چا بغوا کړي د مصالح افراد نه خو مرده د انتظامیه او د کم د پولیس ټیمان چې دي د 200 سخت نه لای دروسه پر دوی یو رزلټ نه دی راوړی.
حکومت وی چې قانون ناپیس کوونکی ادارې پولیس پر مختلفو شکمنو ځایو باندې عملیات ترسره کوي خو تر اوسه پورې د ماشوم په ترلاسه کولو کې نه دی بریالي سوي. د نومبر پر 15 باندې ناصرګند وسلوالو د کوټ شار له مسروب د جنا سړک د سلیم کمپلیکس د پټیل باغ زخه تشتول سوی وو چې تر اوسه پورې بې درک دي. په بلوچستان کې د ماشومانو د تشتونی پیش زیات دي خو دا لمړی ځل دی چې په لویه کچه باندې احتجاج روان دی. حمید سمسور پی او ار ډی وا پټان.
کډرمنو رونکو د ډیوټي وی دا یو ساته خبري خبرونه هم په دې ځکه پاتې رسیدي او یادونه درکو چې د ډیوټي وی دا خبرونه د دې ترڅنګ یو شمیر نور خبرونه راپورونه پروګرامونه تاسو ته نیو پوهه پاړه vuwradio.com باندې سلی رساته کته شي. دا معلومات په ټولو نړیوالو رسنیو انستګرام فیسبوک یوټیوب او ایکس باندې هم زموږ همکاران وخت په وخت تاسو لپاره تازه ساتي. نو خامخا دغه رسنیو وکي وی ګوريو دغه تکي د نړۍ او د سیمې په مختلفو موضوعاتو باندې د تازه خبرونو او راپورونو مرکز څخه خپل ځان خبر وساتي، ځان په خبر کړي. زه سره د خپل همکارانو پروډوسر بختور شاه او انجنیر الیاس تاسو نه خلم اجازه خوشپاولري. تعال فهمه. We'll be right back.